دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته هرکلای وایم. په خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ درته سندرې هم در خبرو او لتا څخه ستاسو د سیمې خبرونه او حالات هم اورو. په خبرونه کې را سره برخه اخیستی شئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ کړی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ. وروسته بیا ټلیفون، وایبر او په سکایپ باندې هم را سره رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه، له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون له کابل هوایي ډګره لومړی نړیوال پرواز قطر ته ورسید. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د پیسو د لیږد مخنیوي د هغه هیواد اقتصاد زخت ځپلی شي. او امریکایي ولسمشر د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. بشپړ خبرونه. له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر ولاړل. دا له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای څخه د پاسه یو اونۍ وروسته لومړی پرواز و. د قطر هوایي شرکت الوتکه پرون په دوحه کې ښکته شوه چې دا د غرب او د افغانستان د نویو واکمنانو ترمنځ د پیچلې همکارۍ یوه بیلګه بلل کیږي. تیر میاشت هغه په خوانی او یاغیانو د امریکا په مشرۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو د ګډوډ بهیر په همغږي کولو کې مرسته کړې وه، خو په پای کې له خطر سره مخامخ زرګور افغانان او ځنې بهرني وګړي لا هم په هغه هیواد کې پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرونی تجارتي پرواز د طالبانو له لوري لومړی مثبت ګام بللی دی. طالبانو ژمنه کړې چې هغو بهرنیانو او افغانانو ته به له هېواده د وتلو اجازه ورکوي چې سفري اسناد لري او غواړي بهر ولاړ شي. سپینې ماڼۍ بیګا په یو بیان کې ویل طالبانو له هېواده د امریکایي وګړو او د دایمي استوګنې لرونکو په وتلو کې د اسانتیاو پیدا کولو په برخه کې همکاري کړې. بیان وایي طالبانو نرمي او ورسره په معاملاتو کې مسلکي چلند ښوولی چې دا لومړی مثبت اقدام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس ویلي په پرونی پرواز کې 10 امریکایي وګړي او 11 هغه کسان شامل ول چې په امریکا کې د دایمي استوګنې قانوني اسناد لري. په نورو مسافرو کې د کاناډا، هنګري، اوکراین، جرمني او برتانیې وګړي شامل ول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړې دي چې افغانستان ته د پیسو د لیږد مخنیوي هغه هیواد او اقتصاد یې د پرزیدو له خطر سره مخامخوي. ډیبرا لاینز بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې طالبانو ته باید پر داسې مهال یو چانس ورکړل شي چې هغه بنسټپاله ډله له یاغیتوب څخه پر هیواد د حکومت کولو پر لوري روانه ده. نوموړې 15 کسیزه شورا ته وویل ژر باید یوه داسې طریقه ولټول شي چې ورسره افغانستان ته د پیسو لیږد روان شي چې د اقتصاد د ړنګېدو او ټولنیز نظم د خرابېدو مخه ونیول شي. د نوموړې په خبره کې پر افغانستان بندې شوې پیسې ورجاري نشي نو اقتصاد به یې زخت وځپل شي چې له وجې میلیونونه خلک د بېوزلۍ او لوږې ښکار کېدی شي او له هغه هېواده د لوی شمېر خلکو د کډوالۍ لامل ګرځېدی شي. طالبانو تیره میاشت پر داسې مهال په کابل کې غرب پلوه حکومت ړنګ کړ چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو له افغانستان خپل سرتیر ایستل. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم افغانستان له وچکالۍ، د هیواد دننه د خلکو له بېکورۍ او له بشري بحران سره مخامخ و. هغه مهال به بهرنیو هیوادونو د هیواد د بودیجې تر 50% زیاته برخه ورکوله چې هغه سلسله د حکومت تر ړنګېدو وروسته ودرېده. امریکا د افغانستان بانک د 10 ارب ډالرو شتمنیو زیاته برخه کنګل کړې چې د هغه پر نویو واکمنانو یې د کنټرول د وسیلې په توګه وکاروي. د سند پولیس وایي په تیرو درو ورځو کې د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د 10 د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولی دي. د سند د ګوټکی ښار انتظامی مشر عثمان عبدالله تیر ماښام مشال رډیو ته ویل گرفتاره کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځنو یې یوازې تذکیرې لرلې.
دی وایي چې د نیولې شوې کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوې افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
عبدالله زیاته کړه چې د افغان کډوالو پر ضد مقدمه جوړه کړې او هیواد ته استنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښوولې. په اسلام آباد کې د UNHCR وایند قیصر افریدی بیګام شال راډیو ته ویل په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه کړي. د تیرې میاشت په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ نو زرګونه افغانان د سپین بولدک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. افریدی زیاتوي چې د افغانستان ګاونډیان دي د هغه هیواد سیاسي حالاتو ته په کتو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. او د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د 18 کلونو په عمر کې عمر. د هغه کورنۍ وایي چې یوسفزی له 3 میاشتو راهیسې ناروغ و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک په بیان کې ویلي چې د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی پر مړینه خپګان ښوولی. نوموړي پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. رحیم الله یوسفزی له 1999 زیږیز کال راهیسې د افغانستان په اړه خبریالي کوله او د بی بی سي په ګډون یې د پاکستان له یو شمېر ورځپاڼو سره کار کړی و. نوموړی اوس مهال په پېښور کې د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې مدیر و. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او سمور جو لومړی رپورت ته له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکه پروند د کابل له هوایي ډګره لسګونه کسان و ایستل. د افغانستان د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتنو ته چمتو دی او راتلونکي اونۍ به ورڅخه نور پروازونه هم وشي. یو شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له کنټرول راهیسې ځان په خطر کې احساسوي غواړي چې نړیوال پروازونه پیل شي او له هیواده وځي. اسمت ساروان تفصیل لري.
دا د اگست په 10 مله افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه چې بهرنیان پکې له افغانستانه وځي. تر دې وړاندې تیر میاشت په یو ګډوډ حالت کې تر 1,00,000 ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر لاري له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګ راتک تقریبا درېدلې و. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د ډیرلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس غلام جیلانی وفا وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره هره الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي. کار پر جریان لري. زه هیله منجم چې راتلونکي هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلند په حق لري د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کی.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایی ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووشل شول چې ګرلسې امریکایان وو. د امریکا متحده ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به حمله افغانستان او باسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواده ووزي دوی به یې مخونه نیسي، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په وروستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس موبایل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د سند پولیس وای په تیرو درو ورځو کې د صوبې په بیلابیلو خارونو کې تر ډیر شو زیات افغان کډوال نیولی. پولیسو ادعا کړی چې د کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی خار انتظامی مشر عثمان عبدالله پرون مشال راډیو ته ویل چې په گرفتار کسانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر دې کار اندېښنه ښوولې. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی وایي په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواد ته ستانه کړي. دی وایي د افغانستان سیاسي حالاتو ته په کتو د ګاونډي هیوادونو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړې. د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو. له هغې ورځې راهیسې زرګونه افغانان د سپین بولدک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. نیاز علي خان له کراچۍ رپورټ لري.
د سند پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو ښارونو او د پنجاب سره په پوله تر دیشو زیات افغان کډوال نیولی دي. پولیس دا لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوي. د سند ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9مه مشال لیډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبهي بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبې پرس شوي او لدی وروستو بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی و چې پسند کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي او بیا دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صبح وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په شپږمه په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز په جو سن کې بارډرز ہیں اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وایي چې د سن په پولا پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سن ترازی باید وڅارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سن ته په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پولا بند ده او هیڅوک نشي راتلی، خو دا زموږ لپاره ډیره مهمه
ده.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په هما مشال لیډیو ته ویل چې دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دي. موږ دا خبره بار بار کوو چې هغه گاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دي، نو هغه پهل هم د افغان کډوالو خدمت کړي او هغه ته ملمستیا ورکړي. نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو پته ده چې هلته کې هم خلک ډیر زیات شمیر کې بیکوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي تیاغه هم د سیفلوډ شاندي انسرټنډي، نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه غوي ته پناه ورکي، هغه ته لار ورکي، کوي راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کم گاونډي هیوادونه دي باید چې دیتا هغه لار ورکي.
یوازې دانه سور جوړاندې د بلوچستان په بیلا بیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوی او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلی چې له طالبانو لواک تر لاسه کول وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سند ته راغلی وو. بلخوا د تیرو سور زره هڅې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي، خو پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورت، ویزا، افغان تذکره یا پاکستانی شناختی کارت لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 1400 افغان کډوال میشتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیګا د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز اندېښنه وښوده چې د طالبانو په لړمحالي حکومت کې د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. نوموړي همداراز ویل چې د طالبانو په کابینه کې خځې نشته. تر دې مخکې اروپایي ټولنې هم ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده، خو طالبان وایي سرپرست کابینه موقتی ده او ټول شموله ده. طالبانو د سپتمبر پر 1 د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته د خپل حکومت او سرپرست کابینې اعلان وکړ. عصمت ساروان د امنیت شورا د بیگانه غونډې په اړه رپورت لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره ډیبرا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلی شول.
په هغه نمونه کې چې په دې لیست کې شامل دي شځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو. څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي: وړاندې شوو نومونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتونو له تورو لیستونو وویستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیه ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټه نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیه همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلا بیلو ډلو ته د برخي ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ شوهنه کوي، خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشپری شي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو خړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندیشمن دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند له حکومت غوښتي چې د افغانستان لپاره د هغه هیواد د تګلارې په اړه دی په پارلمان کې بحث وشي. تر دې مخکې د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو هم ورته غوښتنې کړې وي، خو شنن کې پر دې موضوع جلا جلا نظرونه لري. ځینې وایي د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره پوځي اداره یا اسټبلیشمنټ جوړوي او په پارلمان کې به په دې اړه بحث نتیجه ورنکړي، خو نور بیا وایي پر مهمو موضوعاتو د تګلارو جوړولو لپاره د پارلمان تر څنګ د نورو دولتي ادارو کردار هم مهم دی. منور شاه تفصیل لري.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر ویلي حکومت د افغانستان په اړه خپل تګلاره د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. بلاول بټو زرداری د ستمبر په اتمه په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حالات په پاکستان ژور اثر لري او په کار ده چې حکومت د دغه هیواد په حق له پالیسی جوړولو لپاره پارلمان په اعتماد کې واخلي. له دې وړاندې د پاکستان د حزب اختلاف ځینو نورو ګوندونو هم له حکومت غوښتنې کړي چې د افغانستان په اړه تګلاره باندې په پارلمان کې بحث وشي. لیکوال او سیړونکو زاهد حسین په دې حق له ستمبر په نهمه مشال ریډیو ته وویل د فکر نه کوي چې په دې حق له پارلمان کې بحث وشي او یا هم ګټوري نتیجه ورکړي.
په عام توګه د ملک پر مهمو مسلو په پارلمان کې بحث ضروری وي چې په صلاح او مشوره د ملک په ګټه یو پالیسی جوړ شي. اوس موږ په ملک کې دا روایت نشته، بل اوس هم اپوزیشن ګوندونه په دې لړ کې په متفقه توګه ځاګ نه پورته کوي. زما په خیال دوی پوه دي چې په پارلمان کې د افغانستان په اړه تر ممکنه بحث وړاندې مقتدرو ادارو پالیسی جوړ کړي او عملي کړي ده.
د زاهد حسین په وینا زیاتره اپوزیشن ګوندونو هم د خپل حکومتونو پر مهال د دې ډول حساس معاملاتو په اړه په پارلمان کې د بحث نه ډډه کړې ده. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونو تل هڅه کړې چې د بهرنیو تګلارو جوړولو لپاره په پارلمان کې بحث وشي او د دوی په مشوره تګلارې جوړې کړل شي.
په تور باندې دا ویل کېږي چې پاکستان کوم خارجه پالیسي ده هغه عموما سیاسي خلک نه جوړوي، او خصوصا د پاکستان افغان پالیسي چې هغه سیاسي خلک یا سیاسي حکمران نه جوړوي، بلکې هغه چې د پاکستاني اسټابلیشمنټ جوړوي. کوشش خو به بیا هم سیاسي پاکستانونه کوي همېشه دې لپاره کړه چې سیاسي پاچاهانې د هغې فیصله ومنلی شي. پارلمنټ چې چا ووټونه اخیستي ده، خو یو تیل دی، یو چیتوجیت دی، یو سټګل دی سیاسي ګوندونو او د پلیټیک اسټابلیشمنټ منځ کې روان وي. همېشه اکثر پکې اسټابلیشمنټ چې دی
خو د دفاعي چارو سیړونکو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د نړۍ په پرمختللو جمهوریت نظامونو کې هم د حساسو او دفاعي نوعیت په مسلو د پوز او دفاعي ادارو مشوره مهمه ګڼل کیږي. نو موړي دا تاسو هم رات کړ چې ګنی د هیواد په بهرنیو پالیسیو کې د پارلمان فیصلې نه عملي کیږي.
ځینې داسې حقایق وي چې کېدې شي د پارلمان غو ته پته نه وي، هغه باندې خبرول خو ضروری دي، لیکن بل طرف ته یو پالیسی جوړول هغه کې د حکومت ټول ته یو طرف ته اسټابلیشمنت ده. امریکا کې هم کېږي، برتانیا کې هم کېږي چې د پینډکان خپل یو رایي وي، د سټیټ ډیپارټمنټ خپل یو رایي وي، او د کانګرس خپل یو رایي په هغه رایي چې یو ځای شي نو هغوی کې پالیسی جوړوي. دا نه ده چې ټولنه د یو طرف ته منل کېږي او دا غي پرمنځ باندې چې د کوم دمل د مفاد د پاره دی. نو دا پاکستان کې هم دا اصول دی، په کډې کې څو کوي چې زموږ اورینو چې اورینو نو به
دا یادونه ده چې سږ کال د اګست په 10مه په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د قومي دفاع په حق لا د هیواد د سینټ او قومي اسمبلی د کمیټې وغړو ته د افغانستان په اړه تفصیلات ورکړل شو. په دې کمیټې یو کې د واکمن ګوند تحریک انصاف تر څنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي شامل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یبش.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای پر غلام خان بندر له افغانستان سره په تجارت کې لستونز سره مخامخ دي. دوی وای پر پوله د عملی د کموالي لوجه لارې په ورځو ورځو ولاړې وي او سبزی او میوه منزل ته تر رسیدو مخکې خرابيږي. د سبزی او میوه سوداګر وای مسلسل له تاوان سره مخامخ دي، خو چارواکي وای د ستونزې هواري لپاره پر پوله د کارکونکو شمیر زیات کړي. دوی وای په 13 درو ورځو کې پر پوله د مالوړونکو گاډو د تګ راتګ بهیر ګړندای شوی دی. عمر وزیر لبن څخه رپورت لري.
د شمالي وزیرستان سوداګر ګلاماندی چې په غلام خان بندر افغانستان سره تجارت کې ورته سہولتونه نه ورکوي. دوی وای په غلام خان بندر یې د سبزو او فروټو گاډي دوه ورځې ولاړ وي چې په نتیجه کې سبزي او میوه چې منډی ترسی نو خراب شوی وی. د شمالي وزیرستان میرامشاه در پاخیل منډی یو تاجر احسان الله وای چې هر تاجر د لکونو په تاوان کې روان دی.
موسمه لګیای په دې لار باندې کاروبار نه کړل د زر بیا د واج نه امیر دا کاروبار نه خروب شول چې بیا چې کلا بیا امیر دا نوې کاروبار شي شو میته راځي او پاتلا چې امیر ته بن سلام کمال مکمل سہولات ورکو بیس نو ساتو د ریکس پرې د کیم مثال کاروبار نه امیر کړی دي امیر ته جو چې خروب شي اوله مو درې یا سلور ګاډي ورته سي مثال په درې سلور د ټریډر د ویلوروي ا درې ور د ګاډي پر پاسي او مثال د بیا نه ګاډي درې ور چې کیم پسی بیا په سوداري شي کومس کم مو د 8 لک نو سا 12 13 لک په پیپر ور نقصان ده دا ته هر تجارت ده.
د شمالي وزیرستان سبزو او فروټو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان وای چې د انګورو ټرک چې دوه ورځې د چیکینګ لپاره ودرېږي نو ټول مال یې خراب شي. عملا کومه ده ګاډي ورته سوسو ورځې ولاړ وي.
د دوه سره حکومت نه دا غوښتنې دي چې د سبزی او د میوې ګاډي تر غوښه لین جوړ شي چې هغه په سنتیا بندر پاس کېږي چې په ګاډي باندې شپې نه شي مش د سبزی د میوې په ګاډي باندې دوه دوه شپې ګلم خون په بارډر شي کېږي هغه چې کما دوکانه دلته چې راسيږي یې به نه راونه وي مش کړی نه په بندې شي مهرباني دا وشي مش حکومت نه بار بار دا غوښتنه دوی چې ګلم خون په بارډر د مشت په کاروبار شاف اسونی روکړل شي کمیش غشتنه ونه شو منل مش په دا بند تجار مجبوری چې مش خپل کاروبار مزید بل بنره بارډر ته بدلاوی.
د شمالي وزیرستان سوداګرو د غستونزو په اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی او رحمان وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې درش لوجې سستونزښتا خود امرسیال کمیشنر په هدایاتو دو یوز ډیره کمې کړې دي. د چیکینګ لپاره ملازیاته شوه نوره به هم سه واشي.
ډی سی صاحب ډیر سخت نوټس په غیمنده وخستایو چې د کوم تکلیفات جوړ شوې دي یا مخکې راوون دي دې پوری تور باندې حال وګړي چې څومره درنه کیږي نو اغه ځی میزه د بی ډی پارټی هم یو تکړه چې 12 کسون وی اغه مو 22 کړل جار ولا کسون چې وی اغه چې 12 کسون وی امو 26 کړل چې اټ ټایم چې 8 ګاډي چې کیږي او بد قسمتۍ سره د غزیت لغرل مندو زی تنگ دی ګاډي ګونجیش ازی کام دی میزه غېده پر پر جنسی بیس کے خپ وہ ایکسلیویٹر خپارا پئی تو کری دی چہ گے کہ مش چار شروع کوی چن اس چھ گڈی گنجے استے دے ودرا والے چہ چھ کے بجائے 18 گڈی گنجے اس پو سلور ڈرائیور ز کی میزا زی دومرا ستر کی 18 گڈی پکے ودرے دیش.
سوداگر وائی چہ غلام خان بندر اس باقاعدہ ٹرانزٹ شوے باید حکومت پورا انتظامات وکڑی سلور ویشتا کاروبار اجازه وکړي چې تجارتی مالونه پر وخت د پولې پورې انتقال ولی شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې د چټک بس پروژې د تیر یو کال په موده کې د 1.8 ارب روپیو تاوان کړی دی. سرکاري ارقام ښیي چې که دا پروژه همداسې تاوانی پاتې شي نو په راتلونکي یو کال کې به یې تاوان دوه چنده شي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې پروژه د بند انتظامۍ له وجې تاواني شوې خو چارواکي وایي د تاوان لامل د کورونا وایرس وبا کنټرول لپاره بندیزونه او محدودیتونه دي. تفصیل د شاهین بنیری پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د اگست په 14 نیټه د پیښور د چټک بس سرویس د منصوبې پرانسته وکړه. حکومتي چارواکو هغه مهال اندازه لګولې وه چې هر ورځ به د دې بسونو په وسیله 3,60,000 کسان سفر کوي خو یو کال وروسته شمیرې ښایي چې هر ورځ خواوشا 1,00,000 کسان دا بسونه کاروي. سرکاري اسناد ښایي چې په کال 2020 او 2021 کې دا پروژه د 1.8 بلین روپو د تاوانونو سره مخ شوې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې ایډیټر ارشد عزیز ملک وویل چې څو ځلې د اړوندو سرکاري ادارو نه د منصوبې په اړه معلومات وغوښتل خو چا ورته ځواب ورنکړ. نوموړی وایي اوس یې خپله داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښایي دا منصوبه د لویو مالی تاوانونو سره مخ شوې ده.
تیر کال چې کوم دی دوی فکر چې کوم ښایي سرکاري هغه په حساب 1.88 کروڑ دی چې کوم دی سبسیډي ورکړی دی دوی آلریډي پیسې دی تا دی خرچ کړی دی حکومت والا ورکړی دی. تیر کال کې دوباره چې کوم دی 2.80 کروڑ روپے دی دپاره بجٹ کې هغه یخی دی او دا چې کوم دې ته ملایوي کې بلته ملاو شوې هم دي پیسې کم فیزیبلټي جوړه دا داغه حساب سره روزانه په کار دي 360,000 خلک دی کې دې زی راځي د دې اوس سرکاري تور باندې وایي چې 1,60,000 کسان دې کې سفر کوي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابکوای دا منصوبه د وړومبه ورځ راهیسې د بد انتظامي ښکار ده او د مالی تاوانونو سره سره د خار خایست او جوړښت هم زیان رسولی دی. نوموړی زیاتوي پېښور های کورټ د احتساب قامی ادارې ته په دغه اړه د پلټنو ویلي وو خو د پاکستان سپریم کورټ روان کال د پرورې په 2 نیټه د های کورټ حکم یو خواته کې خود او په دغه اړه د پلټنو نه کولو حکم ورک.
دا خو ډیره زیاته واضحه ده دا غي وجه ده چې داسې منسوبه حکومت شروع کوي دا غي هول فیزیبلټی کیږي کته شي بیا د دې فورم د ایک نه کیږي ډیزاینینګ کې چینج هم راځي منځوري علي دا ټول خبرې چون کې غین خو اعتصابي ادارې ته پوسټ نه کوي چې چار اوس تي دي خو هغه اعتصابي ادارو ته ویلي چې دې له سپورټ ورکړي دغه خلاف کو لکه څنګه دې په خپل هم دا خبره کوله چې موږ نه کړو چې خلاف یو چې کړه بیا په دې کیس کې عدالت ته خلک لاړو
خود پیخور چٹک بس د پروژه چارواکی دغه تورن ردوی او وای مالی تاوانونه د بد انتظامی لکبل نه بلکې د کورونا د مخنیوي لکبل د لګیدلی بندیزونو په نتیجه کې رامنسته شوی دی. د ادارې ویان محمد عمر خان وای د نړۍ د نورو خارونو په شان د پیخور د چټک بس پروژه هم د تاوانونو سره مخ شوه خو د منسوبې هدف مالی ګټه نه بلکې ولستا اسانتیا به ورکول دي.
کورونا کے باعث غیر متوقع سچویشن ہے. کورونا لقبل د بی صورتحال دی زموږ اندازه با چې هر ورځ با 3 لک او 75,000 خلک په بسونو کې سفر کوي خو هغه د معمول د حالاتو اندازه وا اوس هم هر ورځ خوښ یو لک او یا زره کسان د بسونه کاروي چې کوم د غټي او خرچ فرق دی هغه حکومت پوره کوي ځکه چې د کورونا صورتحال بے باور دی. اوس هم زموږ په 3 پارکینګ پلازو کار روان دی او 2 سړکونه هم جوړو. بے شک ردی پروژے مارا مالی گٹ نہ بلکہ د ولس خدمت تھی
لوگوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے وہ کمرشل پرپز کمرشل اینٹیٹی نہیں ہے.
دا یادوں نے وردا چے د پیخور پ چٹک بس پروژہ پ کال 2019 کے د وزیر اعلی پرویز خٹک پ مشرے د پاکستان تحریک انصاف پ تیر حکومت کے لاس پورے شوی وو چے تیر کال د اگست پ 14 منیٹے پرانستو شوا د چارواکو پ وینا اوس ہم د دی منصوبے پ دریو پلازو او زنو لارو په جوړولو کار دوام لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان نومیالی خبريال رحیم الله یوسف زئی د وش په توکلونو په عمر کې ومړ. د نوموړي کورنۍ مشال راډیو ته ویل چې یوسف زئی د سپتمبر پر 9 د ورپېښې ناروغۍ له وجې مړ شو. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز مدیر وو او له 3 لسیزو راهیسې یې د افغانستان او سیمې په اړه خبریالي کړې وه. ګلیاز د یوسف زئی د ژوند او کار په اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
زما ته موجود ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو.
In fact, their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم و. نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلې څېره وه او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزئی په 1945 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلې بو. نوموړی لومړنۍ زده کړې په خپل کلي بیا پېښور او وروسته د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړی له کراچۍ پوهنتونه هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزئی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړی له بی بی سي پښتو او اردو
ټایمز مجلې او نور غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسف زئی یو له هغه خبري اعلان وو چې په نور له سبا 1995 کال کې د طالبانو غورځنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی وو. نوموړي القاعده ډلې له پخوانی مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رادیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزئی سره له 2001 تر 2009 کال پورې د نیوز ورځپاڼه کې کار کړی وو. خټک وای له رحیم الله یوسفزئی سره په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزئی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشه پوره کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردبار سړی وو، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو، خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره ګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته پخپله باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د هغه چکم سبارډینټس مون ویلې شو یا د غې د لاندې چکم خلک کار کوي، نو په زید دي چې اغي د دنه یریدلی وي د اغي د سره د احترام رښتواره مناسب به هر څوک چې سره ملاو شنو د هغه میل ملاب برداسي او د خبرو انداز بداسي، یعنی دومره په عجزې سره دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول، یعنی شروع کړه د پزړه کې بوته عزت او احترام راغی.
خټک زیاته کړه یوسف زئی د افغانستان جنگ له ابتدا واخلې تر وسه پورې هر څه ساري لیول. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد له لسیز رئیسی له رحیم الله یوسف زئی سره کار کړي. شمیم شاهد له یوسف زئی سره سو واری د افغانستان او نور هیوادونو سفر هم کړی وو. نو موړې وای یوسف زئی د سیمې په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لویه مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسف زئی سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لوی جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
پاکستان واحد جرنل نظر مختلف رپورٹنگ کو دلوی جرگی رپورٹنگ وکړو، هغه وخت ډاکټر نجیب وو چې کوم وزیرانو یا چې کوم خلکو نو داغه سر مبارکی شریک هم کړی وي، او بیا چې زه رالم داغه نورستو رای ولا چې ډاکټر نجیب سره هم یوټه مارکا کړو، او هغه بیا په خپل مسلم اخبار کې چاپ کړو، هغه وخت کې هغه د مسلم اخبار کې کار کړو.
شمیم شاهد ذات کړه رحیم الله یوسفزئی د سختو حالاتو باوجود د افغانستان په اړه دقیق معلومات ورکول. رحیم الله یوسفزئی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړی وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړی ول.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3 6 3 6 9 پر اسکائپ ہم راتا زنگ وحلی شے پتہ مدہ
مشال ریڈیو
ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دے شے
اوریدونکو دا ټلیفون شمیرې چې تاسو واوریدئ دا مې درته ځکه اعلان کړې چې تاسو اوس کولای شئ چې را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. زه چې فیسبوک ته ګورم نو دلته را سره وار لمخه ځنو کسانو خبرونه شریک کړي دي. حمید الله هلمندي د تل په څیر د سپورت له ډګره خبر را کړی دی چې افغان کرکټ بورډ خپله لوبډله اعلان کړې ده د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام لپاره، او راشد خان چې دغه پرون له د لوبډلې له مشرۍ څخه یې استعفا ورکړه نو دغه په ځای باندې محمد نبی وټاکل شو. د دین علاوه راته ځینو کسانو د موسم حال لیکلی دی او ځینو لیکلی دی چې امن دی، نو بس خدای دې امن لري همداسې. او د دین علاوه ځینو کسانو لیکلی دی چې باران دی خو سیمه یې راته نه ده معلومه چې په کومو سیمو کې داسې چل دی. سید ابول حسن سادات لیکلی له ننګرهار بټي کوټ څخه چې امن او کراری ده خو بیکاری زیاته شوې ده او اقتصاد زخت ځپل شوی دی. ځوانان خپه دي او د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. او د دین علاوه د کرکټ په اړه باندې نورو خلکو هم راته خبرونه لیکلي دي او تبصرې کړي دي. ډېر زیات مننه له تاسو څخه. زه دلته ډېرې تبصرې راته راغلي دي چې ځینې خبرونه نه دي او زه هغه ځکه پرېدمه نه یې وایم، او کوم چې خبرونه دي هغه بس در سره شریکوم. یوازې په پېښور کې وي چې باران دی، ایم ایس افغان لیکلی دي. او همایون افسلی لیکلی دي چې په ننګرهار کې هم امن دی، خلک خپلو کارونو ته روان دي خو ګرانی ډېره زیاته شوې ده. سمه ده. خلیل خان عزیزی هم راته دغه د کرکټ خبر لیکلی دی. او الحمدلله ظهیر هم لیکلی دي چې افغانستان کې اقتصادي مشکلات مخ په زیاتېدو دي. همدغه خبره ما تاسو ته په خبرونو کې هم وویله چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز هم اندېښنه ښوولې ده او خبرداری ورکړې دی چې که هغه هیواد ته د پیسو د لیږد بهیر بیا روان نشي نو اقتصادي زخت ځپل کېدای شي. تاسو د ګلورین باچا په غږ تازه ټپې واورئ. زه ستاسو د تبصرې نورې هم ګورم او له دې څخه خبرونه منتخبوم. پستر کو گردوی یا بد ٹولی دنیا مڑا مشالا پارو پا باندے مین شو یار قبر جو شو پی خبر تن رازی تم را بستا لارو تا گورم چھے پور بل میں آنے وار چھلی چار پٹا
مستانہ سا کی راشا جام جام روڑا اس کے شاپ راشا جام جام روڑا جام جام روڑا جام
مشال راډیو ته غواړم سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمو خبرونه شریکوي او دلته عبدالمالک ندیم لیکلی دی د کابل ولایت له سروبي ولسوالۍ څخه لیکلی دی امنیت شته خو له لوږې سره فقر هم زیات شوی دی کار نشته او نوی حکومت مهیله ده چې خلکو ته کار زمینی برابر کړي او د دین علاوه طاهر شاه افغان لیکری دی چې د چمن په لاره کې ډیری مسافر بند پاتې دي چې اکثره پکې مریضان دي دوی ته وایي د افغانستان لخوا اجازه نه ورکول کیږي و ما د یو مسافر سره خبرې کولې په ټلیفون باندې هغه ویل چې ځینې مریضان بی هوښه کېدل خو بیا هم اجازه نه ورکول کېده سید موږ به د دې پوښتنه وکړو په دې کډوالو په باره کې خو ما تاسو ته آلریډي ورلمخه د نیاز علی خان رپورټ خپور کړ چې په سند کې افغان کډوال نیولې دي اول ته نور پرې دي کم کسان چې دغه دي اسناد قانوني نه لري امین الله خلجی لیکلی دی چې د جنوبی پښتونخوا په کوټه کې زرګونه افغان کډوال تر شنه اسمان لاندې ژوند تیروي او نه څادر لري نه کمپله لري نه ډوډۍ لري نه نور د خوړو د خوراک څخه شیان لري او دغه د روغتیا اسانتیاوي هم نه لري نو د بشري حقوقو د یو غوښتنه کړې د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو څخه چې د افغانستان د ولس مرسته وکړي او د امان الله امن لیکلی دی چې په لغمان کې هم امنیت ته خو خلک بې روزګاره دي او له غربت سره مخامخ دي بانکونه هم بند دي سم ده زه به درته د دلراج په حق سندره نشر کړم مشال راډیو ته غیاست حکمتیار ترین راته لیکلی دی لپشینه چې دوه خبرونه را سره شریک کړي دي چې پرون د پشین په کمالزی کلی کې په یو کور کې جنگ شوی دی. بیا په دې جنگ کې ډزې هم شوی دی او په دې کې یو ځوان چې دی هغه وشتل شوی دی او مړ شوی دی. د بل دا هم ویل دي چې پرون په پشین کلی سرانانو بازار کې دوه کسانو موټر سایکل غلا کړی وو. لیویز او د امنیت د انتظامیه چارواکو ویل دا دوه کسان بیرته نیولی دي او گرفتار کړی دي. او جمرات زازی راته لیکلی دي چې بیروزګاری اوج ته رسیدلې ده په وطن کې. له نوې حکومت هم هیله ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. او د دین علاوه نور کسانو هم د غلی کلی دی خبرونه خونه دي. د موسم حال را ته لیکلی دی. البته شرافت خان را سره خبر شریک کړی دی او لیکلی دی چې په پېښور کې د کواټه ده د کورونا وایرس د پېښو خپرېدو له وجې بنده شوې ده. وی ټول مسافر همدلته په اډې مخې ته ولاړ دي او پریشان دي ځکه چې ترانسپورټ درېدلی دی. او خیال محمد احمدی لیکلی دی چې قرار کړی دی دا خو کارونه نشته او خلک چې دی هغه په چکرونو ګرځي را ګرځي. سمه ده. د غزالی جاوید په غږ سندره وو.
خبر چی بوی سنگا بیا چه بیلی اشنا دے او بی خبر چی بوی سنگا تیرا چه بیلی اشنا دے بیا میگ ساز تر گر پی نن می دا زوا خطا دے بی خبر چی بوی سنگا بیا چه بیلی اشنا دے او بی خبر چی بوی سنگا تیرا چه بیلی اشنا دے چیزماد اور بالکل دی چیزماد سنی حال دی چیز بنو می ما ټولمړ دخپل جون کتلی فال دی چیزماد اور بالکل دی چیزماد سنی حال دی چی بنو می ما ټولمړ دخپل جون کتلی فال دی نهری گل بهر شي کار سورا نه جدا دی خبر چی بوی سنگا دریا چه ویلی اشنا دی او دی خبر چی بوی سنگا دریا چه ویلی اشنا دی.
مشال راډیو ته غږ سلام. سلام پښتونخوا خبرونه دا او دلته راته نه حبیب خان په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې پاکستان په افغانستان کې له خلکو سره د مرستو کولو لپاره درې سی او سل دیرش الوتکو په ذریعه باندې مرستې استوي. وی د پاکستان هوایي ځواک دا مرستې روانې کړي دي او کابل ته رسیدلی دي. سعید د دې موږ پوښتنه وکړو او وبه ګورو دی وی چې په دې کې وړه او غوړي او دا شیان شامل دي او دواګانې. سمه ده. او دلته ډېرو کسانو دغه ذکر کړی وو د باران چې په مختلفو ځایونو کې باران دی. خو محمدی نیازی لیکلی دی چې په متحده عربي اماراتو کې وایي سخته ګرمي ده. سمه ده. او له آدمخیل درې څخه محمد وقاص راته لیکلی دی چې په سړکونو باندې کار شروع شوی وي، هغه کار اوس بند کړی دی ځکه چې ٹھیکدار تللی دی او وي بوستخیلو روډ باندې ډیر سخت گرد غبار خپور شوی دی ځکه چې هلته د ځمکه وي کنلې وه، کنډې کپر جوړ شوی دی ټول. سمه ده، زه به درته د ګلپاڼې په غږ باندې سندره در خپره کړم. له دې سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي، په بله ګړۍ کې بیا در سره یو.